السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن سه شنبه د ورې نولسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل له اوومې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي انتقاد کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې د ښځو د حقونو په اړه یو ټکی هم نه دی یاد سوی. د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې پاکستان په دې هېواد کې د بند پات افغانانو پر مخ د تورخم دروازه پرته له همغږۍ پرانیسته. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له ما ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه واوري. لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته خوشې کړي، او د کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی دی. په همدې مهال به په برتانیا کې د صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یوه روغتون عاجلې برخې ته انتقال سوی دی. تاسی ازادي رادیو او ری اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې په لارو چارو تلیفوني خبري وکړې. ارګ مانی په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی نن له کورونا ویروس سره د مبارزې سیمایزو او دوه اړخیزو همکاریو او ایران څخه د افغان مهاجرینو د بیرته راستنیدو په څرنګوالي مفصلې خبري وکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر شاغلی ظریف په حواله ویل سوي چې واد یو افغان کډوالو ته چې په ایران کې میشتي او په کورونا ویروس اختصاصي په وړیا ډول روغتیاي خدماتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې لومړی سر د ځینو هغو کسانو د کورونا ویروس معاینه مثبت راوتلې و چې له ایران څخه راستانه شوی و. ګڼو افغان کډوالو دا شکایتونه هم کړي چې په ایران کې ورسره ناوړه چلند کیږي او له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس 440 کسان اختصاصي او تازه د مړو شمیر 14 تر رسیدلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو بندیان له قید او شرط پرته راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه د سولې د مذاکراتو یوه برخه ده. هغه وویل د بندیانو د ازادۍ پروسه اوږده ده او دا چې طالبان حاضر نه دي یو ګام هم مخکې ولاړ سي د دې کار تصمیم نه لرو. د طالبانو لخوا کابل ته یو درې کسیزه پلاوی استول سوی و څو د دې ډلې د بندیانو د خلاصون په ارتباط له افغان حکومت سره خبرې وکړې. دې ډلې تازه ویلي چې استازي یې نور له حکومت سره د بندیانو په خلاصون نه غږیږي، ځکه د دوی په خبره حکومت د طالب بندیانو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر اساس له طالبانو سره ژمنه سوي چې تر 15,000 بندیان به د افغان حکومت له زندانونو خوشي سي، او په بدل کې به دا ډله هم ورسره شاوخوا 1,000 افغان بندیان خوشي کوي. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې مشرې کارولین بی مالونی ویلي له ډېر اندېښمنه ده چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره یوه کلمه هم نه ده راغلې. د اغلی مالونی په حواله دا بیان پرون شپه د امریکا د استازو جرګې پر وب پاڼه خپور شوی دی. جمهور غوښتونکو استازي کارولین زیاته کړې چې د طالبانو په رژیم کې ښځې او نجونې سخت فشار لاندې وي او په ټولنه کې هیڅ رول نه درلود. د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې لغړی سره دوشنبه ناوخته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو او همکارو یې د ویډیو کانفرنس لاره او همکارانو یې د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې کړې دي. د امریکا د استازو جرګې په اعلامیه کې د شاغلی سوپکو د پرونی خبرو یو برخه ذکر شوی چې هغه ویلي دا لا معلومه نه ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکولای سي. تر دې مخکې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په باب د افغانستان د ښځو د حقونو فعالانو اندېښنه ښودلې وه. تاسیس مشغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی، او په همدې محال په برتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روختون عاجلی برخه ته انتقال شوی دی. د پڅو د چې څو ورځې مخکې د کورونا معاینات مثبت راوتلی وو، قرنټین وو، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روختون ته وړل شوی دی. د برتانیا د کابینې وزیر مایکل ګو نن ویلي چې صدر اعظم بوریس جانسن تر جدي درملنې لاندې دی. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته سپارل شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په برتانیا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 250,000 اوښتې او له امله یې د مړو سوي خلکو شمیر 45,000 ته رسېدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې ویروس د اخته خلکو شمیر له 4.5 لک اوښتې او نږدې 6,000 کسان مړه سوي دي. د اروپایي ټولنې مشرتابه د کورونا ویروس په خاطر له لګېدلو محدودیتونو د وتلو لپاره یوه تګلاره پلان کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وندرلین به سبا په اروپایي هیوادونو کې عادي وضعیت ته د بیرته ګرځېدو لپاره تدریجي اقدامات اعلان کړي. اروپای ټولنه ټینګار کوي چې دا اقدامات په همغږی بڼه پلي سي. ورله مخې د اروپا په ځینو هیوادونو له هغې ډلې چې ډنمارک هم دی، د اپریل له 15 وړکتونونه او د ماشومانو ښوونځي پرانیستل کېږي. اتریش هم ویلي چې له راتلونکې اونۍ واړه دوکانونه، ساختماني پروژې او د بڼوالۍ اړوند پلورنځي پرانیستل کېږي. د چک په جمهوریت کې هم د ځینو وړو کاروبارونو اجازه ورکړل سوې ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب هیڅ یادونه نه ده سوې. د ننګرهار چارواکي انتقاد کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د بند پات افغانانو پر مخ د تورخم دروازه پرته له افغانستان سره له همغږۍ پرانیسته.
حتی دا مسافرین داسې مسجم شوي وو چې د پاکستان په اړخ کې هم د پاسپورټ خورجي ټاپه نه ده واخلې، د افغانستان اړخ دخولي ټاپې ته ایسار نه شول او په یو ډول لکه د یو لادین په شکل دا خلک راوړل شول.
په خوست کې مزدورکار خلک شکایت کوي چې د کورونا ویروس له کبله دوی کار نسي موندلای.
سبا بیگا نلارو مجبور او بازار کې چې کوم اجناس چې دی اغل وړ شوی دی، غواړم چې دولت موږ سره مرسته وکړي.
د دغه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په سوي موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه هم نه دراغلي. دوی دا څرګندونې هغه مهال وکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکړي. بلخوا د کانګرس ښځینه غړو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. احمد تکل نور حال راکوي.
د امریکا په کانګرس کې له دواړو ګوندونو څخه دوه جګپړو غړو پرون د اپریل په شپږمه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر راتلونکي اندېښنه څرګنده کړه. دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو له څرګندونو وروسته له 2001 کال پر راوروسته کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بیرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې د کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل، او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وای، شاید په رقم ونیسي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات سټیفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتي دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري د امو ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وايي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر کومه په افغانستان کې یو تلپاتې سوله نوی راغلي دغه هیواد به افغانستان سره خپل اقتصادي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي، او په دې برخه کې مدون اسناد هم موجود دي. شغلی عمر دغه څرګندونې د پامپیو د هغه څرګندونو په خبرګون کې کوي چې که افغان مشران طالبانو سره معامله ونه کړي خپل ټول سرتیری به له افغانستان څخه وباسي. په دې اړه اجمل تورمان راپور جوړ کړی دی چې همدا اوس یې د کابل سټوډیو څخه له موږ سره شریکوي. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله ملالی جان، لکه څنګه چې تاسو وویل دغه سي ان بي سي تلویزیون راپور ورکړی چې پامپیو افغانستان ته د خپل راتګ پر مهال افغان مشرانو ته خبرداري ورکړي چې افغان مشران طالبانو سره معامله ونکړي خپل سرتیری به له افغانستان څخه وباسي. ان بي سي تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د خپل راتګ پر مهال د ولسمشر ترامپ دا پیغام افغان مشرانو ته اورولی وو. دغه خبر لړپوړو چارواکو او یو بهرني ډیپلوماټ ان بي سي ته تایید کړی دی. ان بي سي وایي چې دغه پیغام د ولسمشر ترامپ په یو کوچنۍ غونډه کې چې د عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ شوې وه مایک پامپیو له دوی سره شریک کړی وو. په راپور کې دا هم راغلی چې مایک پامپیو له دغه دواړو مشرانو غوښتي چې عبدالله باید له ولسمشر غنی ملاتړ وکړي او له کابل یو ټیم او یو جنگ غواړي. خو دا ما او ستراتیژیک اړیکو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وای امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې تر کومه په افغانستان کې یو پایښتي سوله نوی راغلي دغه هیواد به افغانستان سره خپلو اقتصادي او پوځي مرستو ته دوام ورکوي. وحید عمر څو شېبې مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که تا زمانی که در افغانستان سال نیایه و مذاکرات سال به پیروزی افغانستان شاید یک سال پایدار نشه، همکاری های اقتصادی یعنی مالی و همکاری های نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو با افغانستان ادامه پیدا میکنه. به این ارتباط اسناد مدون وجود داره.
د یادونه ده ملالی جان چې تر کابل ته د مایک پامپیو تر سفر وروسته د چکلا دغه جوړجاړي کې پاتې راغی او امریکا ته ستون شو. د افغانستان سره د امریکا یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو خبرداري هم ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې څه موده مخکې په قطر کې لاسلیک شو، ان بي سي تلویزیون تلویزیون وای چې دغه البته دغه سرچینو په حواله باندې چې ولسمشر ټرمپ داس فکر کوي چې حتی باید دغه هوکړه لیک تر لاسلیک مخکې دته د نوبل جایزه ورکړل شي. دغه توصیات ول چې په دې اړه تاسو برابر کړی ول مننه ملال جان.
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. ترنو اوریدونکو تاسو د اجمل تورمان راپور اوریدئ چې ویل یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وایي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر هغه وخته چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله نه وي راغلی دغه هیواد به له افغانستان سره خپلو اقتصادي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د تورخم مسؤلین وای د رستنیدونکو افغان مسافر لپاره د قرنټین سیستم د زیاتې غنی غونې لامل لستونزو سره مخامخ شوی دی. د تورخم د شاروالۍ مسؤلین وای د رستنیدونکو مسافر لپاره په دغه شارګوټي کې د قرنټین ترتیبات د مسافر د کچې د زیاتوالي لکبل لستونزو سره مخامخ شول. ځای چارواکي وای سره لدی چې له پاکستان سره په دې اړه همغږي سوي وخو لزرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافر ته هر ورځ د راتک اجازه ورکړل سوی و خو دوی زیاتوي چې د شپږ زرو مسافرو ناڅاپي راتک د دې لامل سو چې ورته جوړ سوي ترتیبات له خنډونو سره مخامخ سي. د سهرګل امیرزی په راپور کې نور تفصیل اورو.
نن سه شنبه د افغان مسافرو پر مخ د تورخم دروازې د پرانیستو دوهمه ورځ ده، کومه چې د زیاتې ګڼې ګوڼې لامل پکې د قرنټین ترتیبات لستون سره مخ شول. د تورخم خروالی وایي سره له دې چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه همغږي شوې و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ د راتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې د شاوخوا شپږو زرو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې هر ورځ د زرو راستنیدونکو کسانو د قرنټین لپاره ترتیبات نیولی وو، خو دا چې په یو مخیز ډول په دومره زیاته کچه مسافر د تورخم دروازې ته ودرېدل نو مجبور شول چې خوشی کړي.
لږ تر لږه 200 او زیات نه زیات 3000 تنه اټکل شو چې تر 3000 تنه پورې مسافرین راستنیږي. دغه 3000 تنه مسافرین د لپاره موږ دلته پوره ترتیبات نیولی وو، خو دا چې د پاکستانی اړخ نه دا خبره ښه مدیریت نشوه او دوی په یو واري نن شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمی ډول راخوشي کول، نو دا حالت د مدیریت قابل نه و، ځکه امنیتي ځواکونو نشل کولای چې په دغه خلکو باندې یو مظاهری شکل اختیار کړی او چې په دوی باندې فیر وکړي. زموږ خو اتبا دي، حتی دا مسافرین داسې مسجم شوي وو چې د پاکستان په اړخ کې هم د پاسپورټ خورجي ټاپنه د واهلې د افغانستان اړخ د خولي ټاپې ته ایسار نه شول او په یو ډول لکه د یو لابین په شکل دا خلک راوړل شول.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تورخم له لارې راستنیدونکو مسافرو ته د راوختو اجازه ورکړل شوه چې د ځایي چارواکو په خبره درې ورځې بعد دا لړۍ دوام وکړي. تیر ورځ د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې د غلطه بشپړ چمتووالی نیول شوی تر څو راتلونکي مسافر له 14 تر 22 ورځو پورې قرنټین کړي، خو نن بیا هغه مسافر چې تازه د تورخم دروازې ته راغلی وو او شمیر د مسؤلینو په خبره شاوخوا شپږ زرو تنو ته رسېده د احتجاج په توګه راواوښتل او خپلو کورنو ته ولاړل. اخوا د تورخم له لارې تازه راستنو شوو مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خوښ دي چې له پاکستانه بیرته راستنه شوي، خو زیاتوي چې هلته یې تم کېدل له ستونزو خالي نه وو. راستنیدونکي وایي پاکستان ته د درملو او معالجې لپاره تللي وو، خو د لارې د بندښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د راتګ اجازه نه ورکول کېده. دوی په ټولو راستنیدونکو غږ کوي چې د ځان او خپلې کورنۍ د روغتیا پام وساتي او د احتیاط لپاره دي ځانونه په کورونو کې قرنټین کړي.
زه فاروق د ننګرهار د ولایت شیرزاد ولسوالۍ نه یم. زه خپل د پیښور د کارخانو ته لاړم. د پوز اپریشن مې کړه او د اوسنیو تقریبا یو شل پنځه ورځې مخکې نو اپریشن مې څو کومه باندې بارډر بند شو. بیا واپس یې صحت نه بنو تقریبا هغه تر څار لس نیمو پورې موږ هلته ایسار وو. بیا د هغې نیسو راخوشي کړې مخکې بل پاټو کاغذ ته ودرو تقریبا نیمه ګنټه هغلته ولاړ تخریج نه سره کوشش کوي بل پټو کاغل ته وځرو
بس الحمدلله دا علاج چې لاړو په خبر تا نو موږ له واحد لاړو تقریبا 3-5 میاشت وشو بس خالق باید اوس ډیر ځان سره کوشش وکړي چې ډیر کوشش ځان سره وکړي چې یو سړی ته مرز خام خاف دی نه حساب دی او بل چا ته وتنونه رسېږي او الحمدلله ډیر سلام نه ډیر خلک زنه ستلې دي اوس موږ پر دمر ځان ستلې دي دې پاره چې خپل کور ته یو نسو
د یادونی وردا چې د تورخم دروازه د کورونا وایروس ته خبرېدو د مخنیوي په هدف د پاکستاني لوري لخوا د تیری کډ میاشتې په شپږویشتمه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې 13 ورځ د سپین بولدک لاري سره یو محل د راستنیدونکو افغان مسافرو پر مخ خلاص شو. سحر ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روغتون د شدید مراقبت په خونه کې دی، د کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دی. دا نړیواله وبا په نړۍ کې لا هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په اروپا او امریکا کې د کورونا له کبله د مړو شمیر تازه لوړ حد ته رسېدلی دی. نور حال اجمل آند وړاندې کوي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر. د برتانیا صدر اعظم په نړۍ کې لومړنی رهبر دی یو هیواد په دې کچ باندې چې د کورونا وایروس له کبله ناروغیږي او وروسته له هغه چې تیره شپه یې وضعیت خراب شو د روغتون جدي مراقبت څانګې ته انتقال شوی په لندن کې. د جانسن د کابینې وزیر البته د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته نن دنده سپارل شوې چې د صدر اعظم استازولي دی وکړي. هغه ډاډ ورکړی چې صدر اعظم په روغتون کې په خوله سونو کې دی. د برتانیا د کابینې یو بل وزیر بیا ویلي چې صدر اعظم ته تیره شپه د اکسیجن ورکولو اړتیا پیښه شوه، خو نوموړي ویلي چې لا هم هغه مصنوعي دستګاه ته چې د انسان د طبیعي تنفسي دستګاه ځای نیسي اړتیا نه ده پیښه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تقریبا 15,400 ته رسیدلی دی. په فرانسې کې هم د مړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی او په تیرو 24 ساعتونو کې 833 کسان ثبت شوي چې د کرونا وایروس له کبله مړه شوي دي. همدارنګه ایټالیا او اسپانیا لا هم د کرونا وایروس د خپرېدو او له کبله یې د مړینو تاوده ډګرونه دي. دغلته که څه هم په نوو پیښو کې یو څه کموالی راغلی، خو چارواکو خبرداری ورکړی چې خیدا کمواله ارزیو او بیرته دل وړیدو احتمال شته. په امریکا کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس له کبله د مړو تر ټولو لوړ شمیرې ثبت شوې دي. 1,150 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وایروس مړه شوې دي. البته دا د جان هاپکنز پوهنتون د خبرو شوو شمیرو له کبله ده. د نیویارک او همدارنګه د امریکا د څو نورو ایالتونو چې کرونا زیات ځپلي والیانو خبرداری ورکړی چې باید تدابیر جدي وساتل شي او لا هغه شبي نه دی را رسیدلی چې په تدابیرو کې کمی راشي. د روغتیا د نړیوال سازمان په ګډون دی نړۍ یو شمیر نورو مشرانو هم خبرداري ورکړی چې هیوادونه دي د کرونا پر ضد تدابیر جدي وساتي. چین د لومړي ځل لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې ویلي چې هیڅ ډول مړینه یې د کرونا له کبله نه ده ثبت کړي. په عمومي توګه دا مهال 1.3 میلیونه یعنی 1,500,000 کسان په کرونا په نړۍ کې اخته پیژندل شوي او ترې د مړو شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیدلی.
ډېره زیاته مننه آند صاحب. اجمل آند و چې تاسو ته د امریکا، اروپا او په نړۍ کې په ټوله کې د کرونا ویروس د نویو پیښو په اړه معلومات وړاندې کړل. یو شمیر افغان کډوال چې په ایران کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته راستانه سوي له ایران ښه زړه نه لري او په کور هم ځینې خلک بد ورته ګوري. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس راپور جزئیات فرشتي جلالزی راټول کړي چې اوس یې تاسو ته دراوروي.
مهدی نوري په ایران کې کډوال وو، خو هلته د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په ایران کې د ډبرو د ماتولو په یوه فابریکه کې کار کاوه. نوری اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په ایران کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره هغه فابریکه چې د کار پکې کاوه بند شوه، د پیسې نه درلودې او ویره یې دا وه چې کووید 19 مرض به یې ونیسي. نو له دې کبله د کډوالو په یوه لویه ډله کې افغانستان ته ستون شو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه څه باندې 198,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان په وینا یوازې د مارچ په میاشت کې 145,000 افغانان له افغانستان ته تللي دي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې د ستنیدونکو شمیر له هغه راهیسې لږ څه کم سوی. په افغانستان کې چې د جګړې تر بار لاندې او له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې امکانات ډیر کم دي، شرایط سخت دي. مهدی نوری شلکلن دی، هغه د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د وضعیت په اړه اسوسیټډ پرس ته ویلي، په سرحد کې دومره ښځې او کوچنیان ولاړ وو چې ما ویل که دا ټول خلک همدلته کرونا ویروس ونیسي بیا به څه کیږي. افغانستان ته ډیر کډوال پرته له دې چې دقیقه معاینه وشي او وکتل شي او یا قرنطین شي هر ورځ پر پوله اوړي. د اسوسیټډ پرس په حواله دې مسئلې د دې ویره زیاته کړي چې په افغانستان کې شاید داسې وبا ګډه سي چې د دې هیواد د روغتیا سیستم به یې د کنټرول توان ونه لري. کومې شمیرې چې د افغانستان حکومت تر اوسه خپرې کړي څرګندوي چې په کرونا ویروس اخته کسانو لویه برخه هغه وګړي دي چې له ایران ستانه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اسوسیټډ پرس آژانس ته ویلي چې کرونا ویروس په بیرته ستنو شوو کډوالو کې ډیر دی. فیروز الدین فیروز ویلي چې دا پیښې که زیاتې سي له کنټروله به ووځي. فیروز او یو شمېر نورو افغانو چارواکو مخکې له مخکې له دې قبله چې ایران ښایي هغه نږدې 1,000,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول یې هلته کار کاوه او د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې کارونه بند شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایران د افغانستان سره د خلکو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د ایران حکومت ویلي چې هلته څه باندې 85,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او 3,600 کسان مړه شوي دي، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ایران حکومت په دې اړه حقیقي شمېرې نه دي خبرې کړي او وضعیت شاید تر دې بد وي. د مهاجرت نړیوال سازمان له ایران سره پولې ته نږدې هغو وګړو ته چې بیرته ستنیږي خو دا ستوک نځای نه لري خیمې ورکوي او هغو کسانو ته چې خپلو خپلوانو ته د ورتګ لپاره پیسې نه لري د موټر کرایه ورکوي.
تاسې ازادي راډیو اوریوه مو اوریدل چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته راستانه سوي له ایرانه ښه زړه نه لري او په کور کې هم ځینې خلک باد ورته ګوري. په همدې حال کې په خوست کې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د ښار په نیمه تړل کېدو سره د مزدورانو او بېوزله کسانو ستونزې لا زیاتې سوي دي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې له ښار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي له یوې خوا د کرونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ له سهاره کارپسې د ښار په یوه بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنیږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
نوم یې سپینګل دی. چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ. سبا بېګا نه لرو، مجبور یو او بازار کې چې دي کوم اجناس چې دي هغه لوړ شوي دي. غواړم چې دولت مونږ سره مرسته وکړي.
زه محمد علي مېږ چې بازور ته لوړ شي ولته دغه خلک ته کور نه پیدا کیږي چوک او داسې یا چې یا د ولته کور وای یا د مثال دولت څه نه څه هغه کړی وای بیا د مېکا کری که نوس وای.
زه خپله بازګل خبرې کوم، مزوری نسته د مریضي د کرونا وایرس لګیدلی د دې په خاطر مونږ بازار ته لاړ سو چوک ته کارونه وینه بس ګز لاړ سو مازګر ته بیرته بیکاره بیروزګاره کور ته راځو کارونه نسته سې کومک را سره ونه سي مونږ خو ډیر لبغړي خلک یو ډیر مسكين خلک یو.
په دې بيوزله خلکو کې ځینې سپینګيري او ناروغان هم موجود دي.
نيازای مې دنم څنګه دغه د سګز دی بیګنه لرو بازار باندې وکڅ شي شو ته را وښو هغه س بازار ته ورسو الاتم باندې
څه دا شل کولا کور کله اوس یې مریضم یو شای نه شپلای او دې ده غریبۍ مې زور ډېر سخته غریبۍ مې دي نه مو بازور ته پرېږد.
بلخوا د خوست چارواکي وایي اړوندو ادارو ته دنده سپارل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په ښار کې یو پارک وټاکي او هلته ورته د روغتیا ساتنې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولی شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي.
د کار او ټولنیزو چارو او ښاروالۍ ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظالصحه ټوله مراعت کړي او او هر څوک کولای شي چې د ځنګړي ځای ته ورشي او مزدران او کسان په کار وي هم دې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي. په خاص توګه ساختمانی کارونه هغه ته اجازه شته چې دوی کار وکړي.
د خوست والی ویان زیاتوي ولایتي اداره خیریه مؤسسو او ټولنو سره پاړي کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي. د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه وخت پای ته رسیدلی. د دری خبری مجلې لپاره زما همکار